یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو دا پی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې چې د ازادۍ رادیو خبری خپرونه ده، ستاسو هرکلی کوم. زه اجمل اندیم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د ارګ او ته محمد نور ترمنځ د بلخ د ولایت پر سر درامنځته شوې لانجې په اړه، په دې هیواد کې د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد روستۍ سرګندونې د نوموړي شخصي نظر بولي. نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د سوریې د اپوزیسون مهمه ډله وایي د روسیې په ملاتړ به په سوچي ښار کې د سولې په غونډه کې برخه وانخلي. بیا هم ستړي مشي د ازادۍ رادیو ده په اثر کې هم پام کوي د دې سات خبرونو ته. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د سولې علي شورا له افغان حکومت او امریکا غواړي چې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره د طالبانو له ډلو سره له نرمښت څخه کار واخلي څو دغه پروسه ټکنۍ نسي. د هلمند ولایت امنیتي مسؤلینو د نادلي په ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې د موټر بم حملې خبر ورکړی او د سوریې عمده اپوزیسیون ګوند وایي د روسیې په ملاتړ به په سوچي کې د سولې په خبرو کې برخه وانخلي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شورا له افغان حکومت او امریکا غواړي چې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره د طالبانو له ډلو سره له نرمښت څخه کار واخلي څو دغه پروسه ټکنۍ نسي. د دغې شورا د اجرایه پلاوي غړي مولوي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل چې که دغه فشارونه دوام وکړي طالبان به د سولې پروسې ته زړه شن نه کړي. ښاغلي وقات دا خبرې په داسال کې کړي چې امریکا د پنجشنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو څلور او د حقاني شبکې دوه غړي په تور لیست کې شامل کړل. د تروریزم او د مالي استخباراتو په چارو کې د امریکا د مالي وزارت ویلي چې په تور لیست کې شامل شوي کسان له ائتلافي ځواکونو سره په جنگ او د طالبانو او حقاني شبکې په مالي تمویل کې لاس لري. په اعلان شوي تور لیست کې عبدالسمد ثانی، عبدالقدیر بصیر، حافظ محمد پوپلزی، مولوی عنایت الله فقیر محمد او ګل خان حمیدی شامل دي. د هلمند ولایت امنیتي مسؤلین د نادلي په ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې د موټر بم حملې خبر ورکوي. د هلمند ولایت والي ویان عمر ځواکنن په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې د موټر په دغه چاودنه کې موټر بم په دغه چاودنه کې په نادلي ولسوالۍ کې د قاري په نامه پر یوې امنیتي پوستې سوی دی. دوی وایي چې تر دې دمه په پیښه کې یو پولیس او د ملي اردو یو سرتیری ټپي سوی دی، خو د نورو تلفات په اړه وایي چې ورسره د ولسوالۍ د مسؤلینو لخوا معلوم مات نه دي شریک شوی. د دې چاودنې مسؤلیت هم تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د لغمان لپاره د وسلوالو مخالفینو د امر بالمعروف مشر او مشهور قمندان فضل غفار د اوو تنو نورو مخالفینو سره یو ځای ووژل سو. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک د دغه خبر په خپرولو سره رسنیو ته په استول شوي پیغام کې وویل
تیره شپه افغان ځانګړو ځواکونو د لنګار ولسوالۍ اړوند د سنگره او کلمان درو ترمنز د کشر د کاپسیمه کې ځانګړي عملیات ترسره کړي چې د دغه عملیاتو په ترڅ کې د لغمان لپاره د وسلوالو مخالفینو د امر بالمعروف مشر او مشهور سیمه ایز قمندان فضل غفار د خپل ووتنو نورو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی.
د شغلی ځواک په خبره په دې عملیاتو کې افغان کمانډو ځواکونو 15 تنه مشکوک کسان له ځانه سره بیولې دي. چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د کډوالو در رسنولو چار وزارت هیله شي چې د پاکستان حکومت له خپل خاورې څخه د افغان کډوالو په ایستلو بیړن نه کوي. دغه وزارت د نشراتو سلاکار حفیظ میاخیل نن ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال میشته او که د پاکستان د کابینې له پریکړې سره سم د روان میلادي کال د جنوري تر پای پورې په یو وار وایستل سي نو د کډوالو د راستنولو پروسه به ستونزمنه کړي. د ویل په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره مذاکرات روان دي. زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د سوریې عمده اپوزیسیون ګوند وایي د روسیې په ملاتړ به په سوچي کې د سولې په خبرو کې برخه وانخلي. د ټویټر په هغه پیغام کې چې نن په عربي ژبه د سوریې د ملي ائتلاف له لوري خپور سو، پکښې راغلي دي چې دوی د سوچي په کنفرانس کې چې روسیه پکښې دوی ته بلنه ورکړې ده ګډون نه کوي. مسکو غواړي چې د دوشنبې او سه شنبې په ورځو په سوچي کې د غونډه جوړه سي. په لویدیځ کې ډېر د اندېښنه لري چې روسیه به د هغې پریکړې ملاتړ وکړي چې له هغې سره په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد دریځ پیاوړی کیږي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د اولمپیک په برخه کې همکاري باید نړیواله ټولنه د شمالي کوریا د اټومي وسلې د له منځه وړلو له هدفه منحرف نه کړي. جیم ماتیس نن ویلي چې دوی د سیول او پیونګیانګ ترمنځ خبرو هرکلی کوي، خو زیاتوي چې په شمالي کوریا به د اټومي وسلې په اړه ډیپلوماتیک فشارونه دوام ولري، او زیاتوي د دغه هیواد مشر کیم یونګ اون باید پوه سي چې اټومي پروګرام او توغندي یې د منلو نه دي. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر واشنگتن ته ورسید. ډونالد ټرمپ وویل چې د سفر د سویس داووس ښار ته او هم په نړیواله اقتصادي غونډه کې ګډون ډیر بریالی و. ولسمشر ډونالد ټرمپ چې کله پرون سپینې ماڼۍ ته داخلېدو خبریالانو ته وویل چې په داووس کې ډیرو هیلو لرله چې په امریکا کې پانګونه وکړي. پرون د داووس په نړیواله اقتصادي سرمشریزه کې ولسمشر ټرمپ په خپله وینا کې وویل چې د ده دا شعار چې لومړی امریکا دا نه دی چې دی غواړي متحده ایالاتونه منځوي کړي. له 2000 میلادي کال را په دې خوا ډونالد ټرمپ د امریکا لومړی ولسمشر دی چې په داووس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه اخلي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د ارګ او تا محمد نور ترمنځ د بلخ د ولایت پر سر درامنځته شوې شخړې په اړه په دې هیواد کې د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد په وروستیو څرګندونو ویلي چې دا د ښاغلي خلیلزاد شخصي نظر دی. خلیلزاد په دې وروستیو کې ویلي دي خاين نړیواله ټولنه د دغې ستونزې د دوام ډیر څکم ونه لري. په دې موضوع په ریپورت سربیره په دې اړه د حقوقي او سیاسي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره غږیدلی شي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په دغه کړکیچ کې څه کولای شي؟ د خغلی رنجبر بشپړ مرکان در اورو. له دې به مو هم خبر کو چې د هلمند ولایت امنیتي چارواکي وایي د نادلي ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې د موټر بم حمله شوې ده. تلفاتې څومره دي او پیښه څنګه رامنځته شوې په جزئیاتو په هلمند کې له خپل خبریال سره کېږي. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د سوریې د اپوزیسون مهمه ډله وایي د روسیې په ملاتړ به په سوچي ښار کې د سولې په غونډه کې برخه وانخلي. دا آزادې راډیو ده. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د ارګ او تا محمد نور ترمنځ د بلخ د ولایت پر سر درامنځته شوې کړکیچ په اړه په دې هیواد کې د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد روسي سرګندونې د شخصي نظر بولي. د دې ګوند مرستیال ویان سبی الله فطرت شنبه په ورځ آزادې راډیو ته وویل نوموړی دا محل نکم رسمي دنده لري او نه هم د چال لوري د ستونزې حل ته رالیږل شوی. خغلی خلیلزاد چې تازه امریکا افغانستان ته ستون شوی د بلخ پخانه والی عطا محمد نور ته خبرداري ورکړی چې نړیوال نور د ستونزې دوام نه غواړي. رحمت الله افغان د کابل په استودیو کې دی او نور جزئیات لداوړو.
د جمعیت اسلامي ګوند وایي د زلمی خلیلزاد له لوري عطا محمد نور ته ګواښ د نموړي شخصي نظر دی او هر څوک کولای سي د ارګ او د خاغلی نور ترمنځ د ستونزو په اړه نظرونه څرګند کړي. د دغه ګوند مرستیال ویان زبیح الله فطرت د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل زلمی خلیلزاد دا محل نو کومه رسمي دنده لري او نه هم د دې ستونزې د حل لپاره د چا لخوا په دنده ګمارل شوی.
شهروند عادی است در سراتی که دارم ما به او رابطه کدام نظر نداره او را یک نظر شخصی یک شهروند یک آدم عادی میشماره. آقای خلیلزاد الان ماموریت نداره یعنی تمو بسته پیشنهادی خود برگ سپرده منتظر پاست برگسته.
دا سرګندونه داسې محل کېږي چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور ته خبرداري ورکړی چې افغان حکومت او نړیوال شریکان یې نور پر وړاندې صبر او حوصله نسی کولای او نړیوال د ستونزې دوام نه غواړي. خلیلزاد چې ویل کېږي د ارګ او د بلخ د پخواني والي د ستونزې د هواري لپاره افغانستان ته راغلی، له اریانا نیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي غواړي د دغې ستونزې د قانوني حل لپاره له عطا محمد نور او ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري. له یوه میاشت زیات وخت کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د بلخ د والي استعفا منظور کړې او پر ځای یې انجینر داود د بلخ د نوي والي په توګه په دنده ګمارلی، خو عطا محمد نور خپله استعفا منتفي بولي او له جمعیت اسلامي ګوند سره یې په جوړجاړي مشروطه بللې ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې سپینې ماڼۍ تازه ویلي هیڅوک نسي کولی د شخصي ګټو لپاره د افغانستان ملي تصمیمونه له ستونزو سره مخامخ کړي. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي د مرکزي حکومت او د بلخ د پخواني والي ترمنځ ستونزه باید ختمه سي او د بلخ د ادارې مسؤلیت په سوله ییز ډول نوي والي ته انتقال سي. افغان ولسمشر د امریکا له مرستیال ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي و چې اصلاحات یې له خلکو سره د ژمنو یوه برخه جوړوي. له دې وړاندې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او په کابل کې د دغه هیواد نوي سفیر جان باس هم ویلي و چې د ارګ او د بلخ د پخواني والي ترمنځ راولاړه شوې ستونزه د په سوله ییزه توګه حل او یوه طرفه سي. په ورته وخت کې په کابل کې د برېټانیا سفیر نیکولاس کی د تیرې پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې دوی په دې اړه اندېښمن دي او غوښتنه یې ده چې په دې برخه کې قانون ته درناوی وسي. بلخوا د افغان ولسمشر د عامه او ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مرستیال محمد هارون شخنسوري د تیرې شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویلي و چې د بلخ په سیمه ایز اداره کې بدون یو اداري او کوچنی موضوع ده او د اساسي قانون پورې نه کې به حل سي. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه دوستانو. رحمت الله افغان چې له کابل د جمعیت اسلامي ګوند هغه د غبرګون او عکس العمل را سره شریک چې د زلمی خلیلزاد د وروستیو سرګندونو په اړه ویلي چې دا د شخصي نظر دی. زلمی خلیلزاد وروستیو کې چې افغانستان ته ستون شوی دی د بلخ پخواني والي عطا محمد نور ته خبرداري ورکړې چې نړیوال نور د ستونزې دوام نه غواړي. زلمی خلیلزاد چې په افغانستان همدارنګه په ملګرو ملتونو او په عراق کې د امریکا د سفیر په توګه کار کړی دی او خپلم افغان دی، څومره رول لوبولی شي او څومره موثر دی؟ دا پوښتنه رحمت الله افغان په یوه مرکه کې د کبیر رنجبر چې د افغانستان د سیاسي چارو له کارپوه دی له هغه یې کړې ده. د کبیر رنجبر څرګندونې اورو.
اصلا مګه پتی باندې مطمئن نه یاست چې آیا ښاغلی خلیلزاد مسافرت افغانستان ته یو رسمي مسافرت دی یا د یو کومه دنده ورته سپارل شوې دی او که نه. که سپارل شوي خو دا واقعاً ډېر هغه د یو مهم اقدامو د خلیلزاد لخوا چې د متحده ایالاتو د نظریاتو ویان دوی او هغه بیان کړل خلکو ته د افغانستان حکومت ته او هغه افراد او اشخاص ته چې وی په دغه حالت کې مخالفت کوي. او کدا شخصي سفری هم د توجه وړ دی، ولې دا یو مشهوره مطرح کیره ده د افغانستان په سیاست کې او د منځنۍ آسیا په سیاست کې. د فکر مچې دغه مسایل چې د مطرح کړل هغه جدي مسائل و او دته باید ټول جوانب د قضیه توجه وکړي.
رنجبر صاحب بخانه سره دای به وکولای شي چې د ارګ او د بلخ د پخوانی والي عطا محمد نور ترمنځ رامنځته شوی ستونزه حل کړي.
د حکومت چې تدبیر حد دا شونې ده که د دې موضوع کې جدي اقدام کوي د یو منځګړي په حیث او د کاغلی نور سره وویني د موږ له چارواکو سره وویني دوی کولی شي منځګړتوب وکړي. مګر زه په دې عقیده یم چې هر منځګړتوب که پر قانون ولاړ منځګړتوب نه وي هغه پایلې بیا هم پاینده کې ډېر نورې هم لوی ستونزې منځته راوړي. یعنې منظور مې دا دی چې دا دغه معضله باید د قانون په چوکاټ کې حل شي، یعنې معامله پکې ونیسي. تر اوسه پورې په ټولو موضوعاتو کې معاملې شوي دي او پایلې هغه دي چې موږ وینو.
که چیرې دغه ستونزه د جوړجاړي په رڼا کې حل سوی نه قانون پلی نه سي ستونزه به څه وي؟
ستونزه همدا دي چې په آینده کې به بیا هم تر دې نورې شخړې منځته راسي. خپل مرکزي دولت خپل حیثیت له لاسه ورکوي، مرکزي دولت اصلا تش په نامو پاتې کیږي او هر ولایت به خپل قوانین چلوي او هغه څه چې غواړي هغه به کوي. نو لغل خاطره دغه دغه لازم دی اداري لمایزدي هغه ته ډیر لوی ضرر رسیږي.
کبیر رنجبر د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه چې د ارګ او جمعیت اسلامي د ګوند ترمنځ مو په وروستیو خبرو اترو او همدارنګه د بلخ د ولایت د څوکۍ پر سر په راپورته شوې کړکیچ ورسره مرکه اوریده. دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوري
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم مرزی احمد زی تو اقتصادی خبرونه دروري.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي د یوې نوې جوړې شوې پالیسۍ له مخې ټاکل شوی چې د شل قلمه هغو کرنیزو او خوراکي توکو د زیات تولید او کار په برخه کې اقدام وشي کوم چې په دغه هیواد کې ورته ښه زمینه برابره ده. د دغه وزارت ویاند سهراب بهمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه پالیسۍ ولسمشر ته سپارل شوې او ډېر ژر به د سکتوري وزارتونو په مرسته عملي شي. د نوموړي په خبره په دغو تولیداتو کې غوښه، غوړي، لبنیات او تر ډېره کرنیز او خوراکي توکي شامل دي. ښاغلی بهمن وایي دغه طرح شوې پالیسۍ له مخې په افغانستان کې د کرنیزو توکو تولیدات زیات او هم په نړیوالو استانداردونو نړیوالو بازارونو ته صادر شي. د اقتصاد وزارت معلوماتو له مخې تمه ده چې د روان لمریز کال تر پایه بهر ته د 200 میلیونو ډالر په ارزښت د افغاني تولیداتو او محصولاتو صادرات وشي. په ننګرهار کې یو څلور شپېتو کورنۍ ته د چرګانو 15 فارمونه جوړ شول. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس رفیع الله رحیمزي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارمونه په ټولیز ډول د 5000 او 600 چرګانو د روزنې ظرفیت لري. رحیمزي وایي د دغو فارمونو د جوړولو ټولیز لګښت 1,550,000 ډالر دی چې د ملګرو ملتونو د ادارې یا UNHCR لخوا ورکړل شوی دی. یاد فارمونه د جلال آباد، خرپه، مجبور آباد، نور آباد، زرین نابات، گلابات او زفرابات سیمو کې ګټه خیسنې ته وسپارل شول. که هم نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړې 1500 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریځې او درنې منې بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1000 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 1300 او 1 لیتر ډیزل 1500 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 40 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 590 افغانۍ.
د سوریې د اپوزیسیون همدا ډله وایي د روسیې په ملاتړ به په سوچي ښار کې د سولې په غونډه کې برخه وانخلي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب هم د سولې د پاره هڅې روانې دي. د مسکو په منځګړیتوب د غونډې د جوړولو هڅو ته د شک په سترګه کتل کیږي. سالم احمد صالح دا مسله تعقیب کړې ده، را سره په سټوډیو کې ده. صالح، سټوډیو ته ستړی مشې، دا راته وایي چې د مسکو لخوا دغه خبرې کوم وخت په پام کې؟
ډېره مننه ان صاحب. مسکو په پام کې لري چې د راتلونکي دوشنبه او سه شنبه په ورځو په سوچي کې د سوریې پر مسله د غونډه جوړه سي. د سوریې د مرکزیانو د کمیټې ویان یحیی العریزي نن ویل چې د سوریې حکومت او د هغه متحدې روسیې خپل ضروري تعهدات نه دي پر ځای کړي او په سوچي کې د خبرو هدف هم دا دی څو هغه هڅې کمزوري کړي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې پر یوه موافقه د صلح کېدو لپاره په دې وروستیو کې پیل شوي دي. سمدلاسه دا معلومه نه ده چې د سوریې د مرکزیانو د کمیټې دا فیصله نهایي ده که مشران په دې برخه کې نورو تعهداتو ته په تمه دي. دا هم څرګنده نه ده که کومه ډله د سوچي په غونډه کې ګډون ونه کړي نو د دې غونډې برخلیک به څه کیږي.
دا راته وایي چې په لویدیز کې د مسکو دغه هڅو ته چې ایران او ترکیه یې ملاتړ کوي په کومه سترګه کتل کیږي؟
ګڼ غربي هیوادونه او ملګري ملتونه د مسکو دغه پلان ته چې د تور سمندرګي په دغه ساحلي ښار کې د ملي ډیالوګ د غونډه جوړوي د شک په سترګه ګوري. ملګري ملتونه له خپل اړخه د سولې د خبرو جلا پروسه پر مخ بیایي چې د سوریې د تقریبا اوه کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره یوه سیاسي حل لاره پیدا سي. روسیه چې د سوچي د غونډې په تړاو یې ترکیه او ایران ملاتړ کوي په دې تورونه سوي چې هڅه کوي د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سولې پیل سوې پروسه به بېزه وګڼي. په لویدیځ کې اندېښنه د زیات کسانو سره ده چې روسیه به د هغې پرېکړې ملاتړ وکړي چې له هغې سره په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد دریز نور هم پیاوړی کیږي. روسیه د ایران تر څنګ د سوریې په جګړه کې د اسد د حکومت ملاتړ کړی دی خو ترکیه او امریکا په دې جګړه کې د یاغي ډلو تر شا درېدلې دي.
ډیر زیاته مننه صالح محمد صالح او چې د سوریې په اړه د مسکو د راتلونکو جوړیدونکو خبرو په اړه ریپورت درلود. دوستانو زموږ غږ لا ساده راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
دوستانو په خبرونو کې ما هم واوریدل چې د هلمند چارواکي د نادلی په ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې د موټری بمی برید خبر ورکړي. په دې اړه په تیر خبرونه کې هم ځینې جزئیات لرل، خو زموږ خبریال الیاس تایی دا موضوع څاري او هم د اوس سره له هلمند په تماس کې دی. الیاس، دا خبرونه ته ستړی مشي، د نادلی د پیښې په اړه که نور جزئیات راته ووایي چې پیښه دقیقا چیرته شوې ده او تازه جزئیات یې څه دي؟
موټر په واسطه رامنځته کوي او یو نفر کړی، خو اوس د لمند والی ویاند مرګ واک تایید کړی چې په دې پیښه کې د ملي اردو څلور تنه پنسی دي او دوه پولیس ته پنسی دي. د موټر بم هدف د ملي اردو یو قرارګاه و چې د کاري په نوم د پوستې تر څنګ موقعیت لري. په نادلي ولسوالۍ کې وروسته چې داخل شي، خو د واکونو مخکې له مخکې هغه کشف کړی دی او بیا یې ډزې پرې کړي دي چې وروسته موټر بم کې سپاره کس موټر ته چاودنه ورکړې ده او دغه پېښه رامنځته شوې ده. تر اوسه د دې پېښو پرته په غاړه نه ده.
ډېر زیاته مننه کوو دوستانو. الیاس تایی و چې له هلمند څخه یې په نادلي کې د برید تازه حال راکوه. بلخوا چارواکي وایي چې د کندهار په عینومېنه کې د پولیسو د غزمې پر موټر په انتحاري حمله کې یو پولیس مړ او څلور نور ټپیان شوي دي، خو د کندهار میرویس روغتون کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د پیښې له ځایه څلور مړي او لس ټپیان وربړل شوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې نور حال راکوي.
چارواکي وایي د کندهار په عینومېنه کې د پولیسو د غزمې پر موټر په انتحاري حمله کې یو پولیس مړ او څلور نور ټپیان شوي. د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ماښام شپږ نیم بجې د کندهار په عینومېنه کې پر پولیسو د غزمې پر مهال ځان وژونکي حمله شوي. د دورانی په وینا حمله کوونکی پلی وو او د پولیسو موټر ته نږدې ځان ته چاودنه ورکړې. پاینی باغ کې د پیشاین شهیدان او یو باوري امنیتي سرچینه چې نه غواړي نوې خبر سي ازادي راډیو ته وویل چې ځان وژونکي د ویرز موټر په وسیله حمله کړي. بلخوا د کندهار میرویس روغتون د پیښې له ځایه څلور مړي او لس ټپیان وبلل شوي. وژل شوي څلور پولیس او په ټپیانو کې یو شمېر ملکیان هم شامل دي. احمد ضیا چې په دغه ځان وژونکي حمله کې ټپي شوی د پیښې کیسه داسې کوي.
پوره مشتر ولاړو بڑ مکین بڑا مدرانی موږ دوار نشان وو شاد خپل مشر دا استاس مدر زو دا سره پدان چتو سی سوم ما راو بوت او داس می مدر بلوز د ماشان منزه وخت دا خوای ز پر رئیسوم بلا درف یت لا خور روان بتی لا پر دا استاس داس بتی بلا نرامت مچت تو سره لاس کړه سوم
وخت له وسلوالو طالبانو د دغه عملی مسولیت منلی او د درو قومندانان په ګډون د اتلو سوامنیتي سرتیرو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم اجمل تورمان د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د بلخ ولایت پر سر د ارګ او عطا محمد نور د لانجې په اړه لیکلی دي. ملیار من خپلواک ورسپانې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي سپینې ماڼۍ د یاد موضوع په تړاو یو خبر باندې خبره کړې چې په کې راغلي افغان حکومت باید د بلخ ولایت پر سر له عطا محمد نور سره راولاړه شوې لانجه له سوله ییزې لارې حل کړي او مقابل لوری هم باید ملي ګټو ته پر شخصي ګټو ترجیح ورکړي. په سرمقاله کې دا هم راغلي چې په دا شان یو حالت کې اوس په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد هم کابل ته راغلی او ویل کېږي چې په یاده قضیه کې به پخه مخته کوي او په یو ډول به دا قضیه د ارګ په ګټه تماموي. ورسپانې په دې تړاو په انتقاد سره لیکلي امریکا باید اجازه ورکړي چې په دغه مسله کې عدالت ټینګ شي او اجازه دې ورکړي چې په دغه مسله کې د دې خاورې د ټولو ډلو ګوندونو او ټولنو حقونه مراعات شي. هیواد دولتي ورسپانې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي د بلخ لانجه دې نوره نه اوږدېږي. د سرمقلې لیکوال لیکي افغان ولسمشر د ښاغلي نور استعفا منلې او نوموړي ته ښایي چې واک نوي والي ته وسپاري. د قانون له مخې دا د ولسمشر صلاحیت دی چې د والي لاسه آن د کابینې د غړو د لرې کولو، عدلون او بدلون په اړه هر وخت چې وي تصمیم ونیسي. په ورځپاڼه کې راغلي د عطا محمد نور لخوا د لانجې ژورول قانوني سرغړونه او بغاوت دی او دا هم ویل شوي چې دا بغاوت د طالب او ترهګرۍ د بغاوت په څیر دی چې باید مخنیوی وشي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د راپورونو له مخې د عطا محمد نور لاسلیک لا هم په دولتي ادارو کې چلیږي. په مطلب کې راغلي ښاغلی نور د ورځې په لسګونه غوښتنلیکونه لاسلیک کوي او هر ورځ دفتر ته ځي. د مطلب لیکوال د بلخ د پوهنې د ریاست د سرپرست په حواله لیکلي د مرکز لانجه په هغوی پورې اړه لري. موږ دلته د ولایت د مقام تر صلاحیت لاندې یو او خپل ټولې چارې د بلخ د والي عطا محمد نور د لارښوونو له مخې ترسره کوو. په مطلب کې راغلي دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ویلي ول چې د ښاغلي نور لاسلیک نور اعتبار نه لري.
تاسو موږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 په ټول افغانستان کې اورېدلای شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 اورېدل کېږي او که انټرنټ لري بیا نو چې هر چیرې کولای شي چې زموږ خبرونه نه یوازې د ویبپاڼې نه په مستقیمه توګه واوري بلکې زموږ په ویبپاڼه کې زموږ مطالب، رپورټونه، خبرونه او اونیس پروګرامونه له نور تفصیل، عکسونو او پزینو مواردو کې له ویډیو غانو سره وګورئ. سموږ د وی پانه پته ده azadiradio.com. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو له پیغامونو
رحمد کنه هر ولایت خمو د زوی راډیو تازه غواړی د زوی راډیو ټول پاتو غواړی مختص سلامونه او سامي کې هم یو نه کوم پایله سلام هسته افغان حکومت او خاص تن مثلا څخه د نه له کوم چې د الکترونیکي تذکرې زیات تر زړه شلو شي سی او معدود خلکو پورې تراونه لري دوی به هر څه غواړي نو بلوي افغانستان کوم یو افغانستان شریف خلک یو سره منی نو وستون کې زړه زړه خندا تذکرې شروع شي او خلکو ته ورسي سلامونه.
آزادی رادو کا زون کو اور ان کو تجزمہ سلام و احترامات ورسے گی. زاہد جان ارمند لوگر ولے تگری لسوالے دبرے چوتری دے کلی نمبر سر پر تماس کیے ہم بلبل پور چاروا کو نہ میرا وحیلا دے کتنے پروجے یادری لسوالے تراغلی دی بل خصوص چوتری قوم تا کتنے پروجے کی دی ابو او سرک دی دی ابو پر پروجے کی کم کار سوئی دا پسلو تی دیر سی سر کار نہ دا سوئی بلبل پور چاروا کو نہ ہی لگو دی دو ابو غم اخری یو د چوتری قوم ته کې کومي وبر اغلی پاږي کې هغه خلک چې هغه لګ له سرک نه لري دی اکل لګ له سرک نه آزاد دا خلکو ته وبونه تیریږي وای چې دا پپلو پیزر کې نه سلنګ یو د چوتری قوم د پپلو پیزر کې دوی نمونه نه ته دی وبونه سوال نه ستا چې موږ له رئیس جمهور صاحب څخه دا غوښتنه کوو جدي.
بلیا السلام علیکم محمد قاسم زراکم جرمن ولای سختاس پیغام پریزم د ټول شروع وخت دا غوښتنه دا ماجرین چې د پاکستان څخه راځي په نمبر 22 صفانه او هغه غي مواد ورکوم ځکه چې دا ټول ماجرین چې د پاکستان څخه راځي هغه ټول سامان پاکستان حکومت ته ګرځي او خلیل از افغانستان ته راځي نو ولسمه شروع فل چلو دا غوښتنه ده چې نمبر 22 صفانه او نمبر غذایی مواد ورکوم و سلام محمد قاسم سوال
دوستانو ستاسو لا پیغامونو څو پیغامونه و چې خپاره شول په دې هیله یو چې هغه چارواکو باورې دلی یو په دې اړه بغور وکړي چې ستاسو د پیغامونو ورپورې اړوند دی او غوی په دې برخه کې لا تاسو سره مرسته او همکاري کولای شي
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې یو اربیا په مو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل فریبا ظاهر څخه اورو
د افغانستان د سولې علي شورا له افغان حکومت او امریکا څخه غواړي چې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره د طالبانو له ډلو سره له نرمښت څخه کار واخلي څو دغه پروسه ټکنۍ نسي په ننګرهار کې دیش تنه داعش وسلوال وژل سوي دي د دغه ولایت چارواکو په خبره په دې کسانو کې بهرني وګړي هم شامل دي د لغمان لپاره د وسلوال مخالفینو د امر بالمعروف مشر او مشهور قماندان فضل غفار د وټنو نور مخالفینو سره یو ځای ووجل سو د لغمان د والی وین سرحدي ځواک رسنوي ته ویلي دي چې دغه کسان تیر شپه د افغان کماندو ځواکونو په عملیاتو کې د الینګار په وسلوالۍ کې ووجل سوي دي د هلمند په نادلي وسلوالۍ کې بیا پرې امنیتي پوسټ موټر بم حمله سوي ده د هلمند ولایت والی وین عمر ځواک ویلي دي چې تر دې دمه د یو پولیس او د ملي اردو د وسرتیر د ټپ کېدو خبرونه ورسېدلې دي د سوریه اومده اپوزیشن ګوند وای د روسیې په ملاتړ به په سوچي کې د سولې په خبرو کې برخه وانخلي د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وای د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د اولمپیک په برخه کې همکاري باید نړیواله ټولنه د شمالي کوریا د اټومي وسلې د لمنځوړلو له هدف څخه راونه ګرځوي او د چک جمهوریت د ولسمشری د انتخاباتو دوهم پړاو چې دوی ورځې وخت نیسي نن پای ته رسیږي تمه ده چې د مازدیګر شاوخوا 4 بجې د دغو انتخاباتو نتیجې اعلان شي
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو وس هم د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکه هلی ومني زاود النافی همت ازما همکاران د زاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوی یو د دېونی په خبرونه کې به واوري چې ناتو د نشي موادو پر ضد مبارزه کې له نو الوتکو څخه کار اخلي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو په نشي موادو په برخه کې د ونی په بهر کې مهم پیښه تر راګرځو چې حدیث پر دې سوړنی کوي
خان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې د هلمند په ولایت کې د نشي مواد یو کارخانه وی جوړکړه د هلمند رسنیو دفتر رسنیو ته ویل چې د ملي امنیت ځواکونو د دوشنبه پورز د باغران ولسوالۍ په ګڼمیشته سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر دوو زندانونو برید وکړ چې اتیا بندیان خوش یو د نشي مواد یو کارخانه وی جوړکړه له وی جوړې شوې کارخانې څخه 202 کیلوګرامه لاسترغلي تریاک او 515 کیلوګرامه هیروئین وسوځول شول د روان هجری شمسی کال د جدی په میاشت کې د نشئی موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور 3 کسان د نورو چیرونو لپاره له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته ولېګل شول له نشئی موادو سره د مبارزې د عدلی او قضایی مرکز وایان خالد موحد د چهارشمې پورز ازادي رادیو ته ویل په دې 3 کسانو کې د عامه خدماتو دوه کارکونکي درې خزي او یو ایرانی هم شامل دي له دوی څخه 2 کیلوګرام هیروئین 10 کیلوګرام تریاک 50 کیلوګرام چرس 50 لیټر الکولی مشروبات او 55 کیلوګرام کیمیاوي مواد هم ترلاسه شوې دي دغه ډول خاغلې موحد وایي چې د جدي په میاشت کې پر زینو مشکوک او قاچاقړونکو باندې د محکمو لخوا حکمونه هم صادر شوې دي
مرکز
عدلی او قضایی مرکز څارنوالۍ درې څلوي قضایی ابتدایي محکمې او څلوي قضایی استیناف محکمې او اتلس قضایی د سترې محکمې د امنیت عامه دیوان ته د پریکړو په خاطر لیږلې دي. د ابتدایي محکمې لخوا 85 کسان چې ولستنې د عامه خدماتو کارکونکي په قضایی او یو ایرانی وو محکوم کړل.
د یادونه ورد چې سلیریش نقلي وسایل لسکونه موبایل ټلیفونونه او یو اندازه نقد پیسې له قاچاقړونکو څخه ترلاسه او د عدلی او قضایی مرکز لخوا د افغانستان بانک ته سپارل شوې دي. د ننګرهار پولیسو د جلال آباد او تورخم پر لوی لاره د نشئی موادو څلور تنه قاچاق کوونکي ونیول. د ننګرهار د والی وایند تاوله خو یانی ازادي رډیو ته ویل دي څلورو کسانو غختل تر 200 کیلوګرام زیات نشئی مواد چې په دوو موټرو کې ځای پر ځای شوی وو او غختل چې له جلال آباد څخه تورخم ته قاچاق کړي د مارکو د بازار په سیمه کې پولیسو ونیول. د یادونه وړ ده چې په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې د ننګرهار پولیس د جلال آباد له خارج څخه د دې ولایت ځینو ولسوالیو ته د نشئی موادو د قاچاق مخنیسی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا چې د سرپل ولایت پولیس وایي چې په روان کال کې 25 زره جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړې ده. د سرپل امنیه قمندان خلیل دستیار د سې شمې په ورځ رسنیو ته وویل چې په دې ولایت کې د ناامنیو زیاتوالی د کوکنارو د کښت زیاتوالي ته زمینه برابره کړې، خو دوی د کوکنارو د کښت له منځه وړلو تر څنګ 400 کیلوګرامه نشئی مواد هم نیولي دي. خغلی داستیا وایي د سرپل پولیسو په تیرو لسو میاشتو کې 360 کیلوګرامه تریاک په لسګونو کیلوګرامه چرس او 40 لیټر الکولي مشروبات هم نیولي دي.
حدیث پر دې سوچي د نشئی موادو په برخه کې د غونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي: د نشئی موادو پر ضد مبارزه کې د نوو الوتکو کارول، د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقهي او قانون مرکز د لومړي ځل لپاره د نشئی موادو په اړه یو سیمینار جوړ کړ.
د لپاره منګه دا سیمینار ونیو چې د دې ازراب هم حکومت ته په علمي لحاظ باندې ور وړاندې کوو او هم عام خلک په دې باندې پوه شي چې دا څومره ازرار لري.
په کابل کې د ژمي د سړې هوا له امله هر شپه څو محتاجر مړه کیږي.
پرون همدا غزه کې دی کسان یا دوه کسان مړو، اما دا چی شي نه، دا د یخ نه.
د کاظم په نوم د یو داسې معتاد خاطره د سره شریکو چې په خواښه شتمن وو خو اوس تش لاس پاته دی.
بس د خلک رانه ډیر خپه دي، د خپل قومان دوستان مور پلار ټول.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یو لنډه ډرامه هم لرو.
دا څه وایې؟ ته څه پوښوې چې دی پوډر څه کوي؟
نه نه، کو چیرته ورننوتم چې ومې کتل په زرین کاغذ کې یو څه اچولي وه او څه کولې.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت وایي چې په افغانستان کې به د ای لاس تندر بول جنگي امریکایي الوتکو څخه د نشئی موادو د کارخانو جوړولو لپاره کار واخلي. د دې ماموریت عملیاتي قمندان جنرال لنسل بونچ په کندهار کې خبريالانو ته وویل چې د دې الوتکو په دلودلو سره به د هیروینو د تولید پر مرکزونو د دوی عملیات ګړندي سي او له دې لارې به د وسلوالو طالبانو مالي سرچینې له منځه ولاړې سي. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان د نشئی موادو له منځه وړلو او وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچولو په برخه کې د امریکا او افغان ځواکونو ګډ هوایی عملیات ګټور بولي او وایي چې د دې عملیاتو دوام او وسلوال طالبان له پښو وغورځوي. په دې اړه زموږ همکار عبدالله نانزی راپور لري.
په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت هیله من دی چې افغانستان ته د امریکا د ای لس توندربول جنګي الوتکو په رارسېدو سره به د ترهګرو پر ځپلو سربیره د مخدره موادو د کارخانو د له منځه وړلو لپاره به یې هلې ځلې لا مؤثرې شي. د امریکا د دفاع وزارت د یوې اعلامیې له مخې د جنګي الوتکې نږدې یوه اونۍ مخکې کندهار ته رارسېدلې او د پوځي عملیاتو په مهال د افغان او بهرنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره یې الوتنې هم پیل کړې دي. او په پام کې ده چې د یو کمپاین له مخې د وسلوالو طالبانو د نشئی موادو کارخانې په نښه کړي. د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت عملیاتي قمندان جنرال لینس بونچ په کندهار کې خبريالانو ته وویل چې د دغو الوتکو څخه به د هیروینو د تولید د کارخانو د له منځه وړلو لپاره په یو کمپاین کې کار واخیستل شي.
د سویلي آسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته اوس موږ په نوي پړاو کې یو. باید دښمن ته داسې سختې ضربې ورکړو چې تر دې مخه یې ساری نه درلود. تاسې شاهدان یاست چې په تیرو څو میاشتو کې مو د وسلوالو طالبانو او قاچاق کوونکو د مخدره موادو د تولید مرکزونه پنه کړل او اوس له ای لاستن در بولت الوتکو څخه په استفاده به د عملیات نور هم ګرندی شي.
د الوتکې داسې مهال افغانستان ته رسیدلی چې له تیرې نومبر میاشتې راهیسې په هلمند کې د مخدره موادو د کارخانو د تخریب لپاره د افغان او ناټو ګډو ځواکونو هوایي عملیات دوام لري چې تر اوسه پورې طالبانو ته پکې 22 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. خو اوس پوښتنه دا ده چې دا جنګي الوتکې به څومره په افغانستان کې د طالبانو د مالي سرچینو او د مخدره موادو د کارخانو د له منځه وړلو په برخه کې ګټورې ثابتې شي. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد هزاره وایي
د افغانستان په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول په هلمند کې د مخدره موادو پر لابراتوارونو او مخدره موادو د قاچاق پر کارخونو د هوایی بریدونو دوام پر ځای اقدام دی. دا کار کولی شي چې وسلوال طالبان د جګړې په ډګر کې کمزوري کړي او بالاخره د جګړې له ډګر یې وباسي.
هاخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي که څه هم د مخدره موادو د کارخانو د ویجاړولو لپاره د افغان او ناټو ګډو ځواکونو روان عملیات ګټور بولي، خو په سیمه ایز او نړیواله کچه د مخدره موادو سره پر جدي مبارزې ټینګار کوي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی وایي چې په افغانستان کې ډیره برخه تولید شوي مخدره مواد له دې هېواده بهر قاچاق کیږي، نو باید په سیمه ایز او نړیواله کچه د مخدره موادو غوښتنه کمه شي.
د نشه موادو پر ضد د ناټو د نوو الوتکو په اړه مو د عبادالله حنازی راپور اورېده. دیني عالمان او علمي څېړونکي وایي چې د کوکنارو کښت د نشه موادو تولید، استعمال او قاچاق ناروا عمل دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی برهان الله نیازی وایي چې د علومو اکاډمۍ له لورې د ترسره سوي علمي څېړنو پر بنسټ هر هغه څه چې انسان ته زیان رسوي د شریعت له مخې حرام کار دی، چې په دې لړ کې نشه مواد انسان ته تر ټولو ډېر زیان رسوي. په ورته وخت کې عام خلک هم د نشه موادو د زیانونو په برخه کې د دیني عالمانو او نورو پوهانو څېړنې ګټورې بولي او په دې برخه کې د نور هڅو غوښتنه کوي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ د لومړي ځل لپاره د عامه پوهاوي یو ورځنی سیمینار جوړ کړ. دا سیمینار د علومو اکاډمۍ د فقه او قانون مرکز د نشه یي موادو د زیانونو حراموالي او مخنیوي په اړه جوړ کړی و. دا چې په دې سیمینار کې په عمومي ډول پر کوم موضوعاتو بحث شو، په دې اړه د دې سیمینار یو ویناوال برهان الله نیازی وایي.
په دې سیمینار کې پلا د دې مخدره موادو د ماهیت په ارتباط باندې بحث شو، سیرنه وشول او د دې د حراموالي دلایل پکې وسیړل شو. نو دې لپاره موږ دا سیمینار ونیو چې د دې اضرار هم حکومت ته په علمي لحاظ باندې ور وړاندې کوو خو او هم عام خلک په دې باندې پوه سي چې دا څومره اضرار لري او د یو قطعنامې په شکل باندې موږ حکومت ته هم وړاندیزونه وکول تر څو پورې د دغه موزل لپاره یو حل را پیدا شي.
دا چې د اسلامي احکامو په رڼا کې د نشه یي موادو کښت، استعمال او قاچاق څه حکم لري، په دې اړه د علومو اکاډمۍ د فقه ډیپارټمنټ امیر محقق یار محمد صمدی وایي.
اسلام د مبارک دین له نظره د نشه یي موادو کښت، قاچاق او ترافیک پیخي حرام دي. هغه څه چې د انسان په زیان دي د اسلامي ټولنې په زیان هم دي، او هغه څه چې الله جل جلاله یې خوړل حرام کړی دي د هغه کښت هم حرام دي. ځینې فقها وایي چې په مخدره موادو کې ښکیل کسان باید د شرابو غوندې مجازات شي. هر کله چې د مخدره موادو مافیا داسې بدې کړنې ترسره کړي، کولی شي چې مسلمان قاضي او امیر پر هغه د اعدام حکم وکړي.
ډېری ځوانان له دې امله هم په نشو اخته کېږي چې د نشه یي موادو له زیانونو نه خبره وي. له همدې امله په دې سیمینار کې دې موضوع ته هم پاملرنه شوې وه. په دې اړه د علومو اکاډمۍ د تفسیر او حدیث د مرکز رئیس څېړنوال عبدالرحمن عادل وایي.
د لمون څخه انسان منع کوي، هغه اشخاص چې په نشه یي توکو باندې روږ دي نو وینو چې هغوی لمونځ ته هیڅ ډول توجه او پاملرنه نه کوي. د الله تعالی له ذکر او یاد څخه انسان محرومی دی. بل اساسي بنسټیز ځان دی د مخدره توکو کارونه له انسان څخه شرم، حیا او سړیتوب اخلي. هغه د الهي نعمتونو د زوال سبب کیږي او د عذابونو لامل کیږي.
اوس په دا وورو چې دا ډول سیمینارونه د عامو خلکو له نظره څومره موثر او ګټور دي.
نوم یې انجنیر نجیب دی، د کابل اوسیدونکی. کوم سیمینار چې په علومو اکاډمۍ کې د نشه یي توکو پر ضد دایر شوی دی زیات ګټور دی، خو عام خلک ورڅخه استفاده نشي کولی. نو په کار ده چې د سیمینار مقالې د کتاب په شکل، د مجلې په شکل او یا هم په رادیوګانو کې ورباندې پروګرامونه جوړ شي تر څو عام وګړي ورڅخه استفاده وکړي.
زما نوم محبوب الله لبیب، د بدخشان ولایت اوسیدونکی. کله چې داسې سیمینارونه
د پوهانو د محققانو لخوا کیږي د اعتماد وړ دی او ډېر مفید او ګټور ثابتېدای شي. او همدارنګه په دغه سیمینارونو د عام خلکو د پوهې سطحه او د هغې معلوماتو کچه ډېر لوړېږي.
زما نوم انجینر محمد یوسف دی او زه د جلال آباد ته خبرې کوم. دا سیمینار چې په علومو اکاډمي کې جوړ شوی دی دا ډېر ګټور دی او باید په دغه سیمینارونو کې د ټولنې بېلابېل خلک ګډون وکړي تر څو د مخدره موادو په اړه د پوهې کچه لوړه شي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال عثمان فروتن دا ډول سیمینارونه د نشه یي موادو د مخنیوي په برخه کې ګټور بولي او له نورو اکاډمیکو ادارو څخه هم غواړي چې دې ته ورته سیمینارونه جوړ کړي.
کوم سیمینار چې په علومو اکاډمۍ کې جوړ شوی او له شکه پرته د احتیاط په مخنیوي او عامه پوهاوي په برخه کې ستر رول لري، په دې اړه هڅې باید لا هم پراخې شي. داسې سیمینارونه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې اغیزمن دي. موږ له ټولو ادارو غواړو چې تر دې هم زیاتې هڅې وکړي.
د مخدره موادو وزارت په هیباد کې د نشه یي موادو لامل را پیدا شوی او اجتماعي ستونزو ته په کتو سره وایي چې کا د هیواد دینی عالمان، څیړونکي او علمي مرکزونه له دولت سره په ګډه د نشه یي موادو پر وړاندې مبارزه کې برخه واخلي او د خلکو د عامه پوهاوي په برخه کې لازمې هڅې وکړي، د نشه یي موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال تر ډیره بریده کمیدای شي.
اوس له نشه یي موادو څخه ځو او د نشه د قربانیانو نړۍ ته سر ورسته کوو. په کابل ښار کې هر شپه د سړې هوا له امله له یو څخه تر درې پورې محتاجین مړه کیږي. محتاجین وایي چې له یوې خوا نشي موادو له تدریجي مرګ سره مخ کړي او له بلې خوا یې سړه هوا وژني، خو حکومت د سرپنا او درملنې په برخه کې هیڅ پام نه ورته کوي. له بلې خوا د محتاجینو د درملنې مربوطه ادارې که څه هم د محتاجینو د راټولولو او درملنې لپاره ځانګړي پلانونه یادوي، خو د دوی په وینا په دې برخه کې د امکاناتو او بودیجې له کمښت سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار عباد الله حنازی په راپور کې واورو.
د ژمي په دې سړه هوا کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر معتادین له سرپنا پرته شپې او ورځې تېروي. د کابل ښار حضوري چمن که څه هم یو ورزشي سیمه ده، خو یو شمېر معتادین هم پکې اوسي او نشې کوي. د دې معتادینو په خبره د اوسېدلو لپاره بل ځای نه لري، نو ځکه اړ دي چې همدلته تر شنه اسمان لاندې د یخنۍ شپې تېرې کړي. یو معتاد ځوان چې په ایران کې په نشې روږدی شوی د خپل بد وضعیت په اړه راته داسې وایي:
او ډېر یخ دی، څنګه کوم؟ مجبوري ده نو داسې معتادي سو او زخته شوی ما نور څنګه کوم؟ ډېر مړ شوی دی، بیخي ډېر، هر روز هر روز مړی.
یو بل معتاد چې دی هم په ایران کې روږدی شوی د افغانستان حکومت ګرم بولي او وایي چې د دوی د وضعیت ښه والي ته یې پام نه دی کړی.
پرون هم دغه ځای کې دوه کسان یا دوه کسان مړو، اما دا د چی شي نه، دا د یخ نه، د یخ نه، یخې شپې دلته تېرئ، کورونه نه خلاص دي، مور او پلار یې نه دی لیدلی په میاشتو میاشتو په کلو کلو کې، دی نه دي لمبلي. اما د دولت کومه هېڅ کومه توقع ماته موږ ته نه ده کړې، که چېرته وکړي داسې حالات په دې خلکو باندې نه راځي.
د کابل ښار په پلو سوخته سیمه کې هم معتادین له ورته برخلیک سره مخ دي. دوی وایي خلک تل ځینې کرکه کوي او هیڅ د انسان په سترګه ورته نه ګوري. دوه تنه معتادین راته داسې وایي:
مجبورې راځې دغه پله لاندې وروره پوډر واخلو وی وو پندغه وخت تېری والا ډېر زیات تاثیر کوي همدغه یخنۍ نه، او د ورځې دوه درې مري او اوس موږ چاره نه، مجبورې
ټول یو منجلک پروت یم، ټول یخنۍ ته یو منجلک کنجر پروت یم، ټول بدن مو خوږېږي، پراته یې لکه مړې مړې رانه جوړ دی، بس تیار دی پراته. زندگی مو داسې خرابه ده، د سپي تر زندگی، د سپي زندگی لا ښه ده نه دی زموږ زندگی. درې څلور میاشتې په یوه جوړه کالو کې خیرې وسپي جرا باندې ځغلې وږي تږي تر دې پله لاندې پراته یو څونه لا موږ د اوبو وړو څونه دلته پراته دي، څوک یې چې کوي لا نه دی پراته دي، څوک مونه باز خاص کوي نو مو څوک تاپوس کوي چې دا انسانان دي، خرې دي، حیوانان دي.
معتادین د نورو ګڼو ستونزو تر څنګ د ټولنې له کرکې او نفرت سره هم مخ دي. دا کرکه هغه مهال نوره هم زیاتیږي چې کله یو معتاد له یخنۍ څخه د یو دوکان یا مارکیټ څنګ ته پناه یوسي. د کابل یو شمېر اوسېدونکي بیا له خلکو څخه غواړي چې معتاد ته د ناروغ په سترګه وګوري او لاسنیوی وکړي. دوی همداراز پر اړوندو ادارو غږ کوي چې د معتادینو ستونزې حل او د درملنې لپاره یې عملي ګامونه واخلي. د کابل ښار اوسېدونکي نجیب الله او جاوید:
کنه ما غوښتل چې هغلته یا فوټبال دی یا کرکټ دی، غټ میدان دی، سیل وکړم، کنه یو تفریحي ځای دی. که خو چې دلته مې دا خلک ولیده نو بس زه ویرېدم. پکار دی چې وطنوال کورنۍ جامعه د دې لاس ونیسي او د دې د احتیاط څخه خلاص شي.
بسیار متاسف میشم، بسیار متاسف
د دوی په لیدلو ډیر درد دیږم، جړه راځي، خو هیڅ مرسته نه سم سره کولای. د نور خلکو مې غوښتنه دا ده چې له دوی څخه عبرت واخلي چې په نشو اخته نسي.
بسیار فاصله بگیرم.
هخوا د عامې روغتیا وزارت د مخدره موادو د غوښتنې راکمولو یا کاهش تقاضا ریاست مرستیال عبدالشکور حیدری وایي چې دوی په ژمي کې د معتادینو د راټولولو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي او هر اونۍ تر 200 پورې معتادین د کابل له بیلابیلو برخو څخه راټولوي او د درملنې مرکزونو ته یاستوي. خو د ښاغلي حیدری په خبره د امکاناتو د کمښت له امله دوی په ټولیز ډول ټولو معتادینو ته نشي رسیدای.
موږ ژمي دپاره یو خاص تدابیر نیولی ده چې هر اونۍ کې هر هفته کې سایوي کارکنان زی په سایه کې دوی سره مرکه کوي، انګیزه دوی ته پیدا کوي چې مرکز ته راست تداوی دپاره. موږ ظرفیت د مشکل په مقایسه کې لږ دی، کم دی، چې موږ په یو زمان کې د ټولو خیابانی معتادین دپاره موږ خدمات نسګه کوله ارزه وکړو.
په ورته وخت کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د معتادینو د درملنې لپاره یې نوي پلانونه جوړ کړي دي. د دې وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قایم وایي چې د نویو پلانونو له مخې به د معتادینو د درملنې بڼه بدله او معتادینو ته به په سمه توګه رسیدګي وشي، خو په دې برخه کې د بودیجې کمښت لوی خنډ یادوي.
په معتادینو په برخه کې بالخصوص مشخص موږ یو غټ مشکل د بودیجې دی، بالخصوص چې کله ژمی ته راځي. موږ کوشش کوو چې یو نوی میتود چې هغه په دریو ولایتو کې موږ اول ځل لپاره تطبیقو چې کمیونټي بیس باندې تداوی ده د راتلونکي کال کې شروع کوو. ځکه څومره معتادین چې موږ لرو په دغه شفاخانو په شکل باندې ډېره زیاته مشکل چې ټول ته موږ رسیدګي وکړو، تداوی شکل موږ لږ تغییر کوو، کلو باندو ته ورسیږو، تداوی به عمل ته شروع کوو. ځکه اکثره معتادین داسې ضرورت نه لري چې بستر کوو، دا ډېر زیات بودیجې پورې تړلی.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په هیبات کې څه باندې 3 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو اخته دي، چې 1 میلیون یې ښځې او نږدې 1 لک یې ماشومان دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی پورته
نه نوځي او کله هم د تکرار بدل نشي.
د موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې له آزادې راډیو نه.
ترنو اوریدونکو، تاسو له آزادې راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. بیا هم له معتادینو سره پاتې کیږو او د یو معتاد خاطره در سره شریکوو. د پروان ولایت 28 کلن کاظم پخوا د موټرو کاروبار کاوه، خو د ده په خبره له بېکاره او نااهله خلکو سره ناستې په نشو اخته کړ او له 10 کالو راهیسې پوډر څکوي. دا چې نشې د هغه کاروبار ته څومره زیان اړولی، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زه کاظم یمه، د پروان د ولایت یمه، د غوربند ولسوالۍ. و دیش کلن ما دیش کلینه ای که دغه عمل ما پیدا که پقندار که وظیفه و پا دغه عمل آل تازه اخته شم. او زپری نپویدلم چی دار دست یا ضرر کنده شایدی سابق منگه چرس کول مال دابا چرس غندی که زپری پویشوی ویشید معامله دستی کی گی به دا کار نکاو. تقریبا لست کال ما پودر رو احل که دا چرسی سو گرزی چرسی کیه، که دا بنگی سو گرزی بنگی، که دا خسری سو گرزی همیشه وقت بخیه. نو منگه غلط خلق سره گشت گذار کرده دی بد. سابق که ما چرسم سکاول خود خپل کور تا بطلمه خپل ما شمانو تا در نیوه مره دوده که بعد ما پیدا کول طول راست آرامه بود. بس ما چه پودر تلاس ارپوری که ارد سنه پاتشلم، هم ده کار پاتشم، هم خلق و بد را تا دیر ویلی چه چه واده با منگه واده تا بطله نشنو، کد با ده چه مره و مری تا منگه رسیدله نشنو. بس ده خلق رانه دیر خپه دیده، ده خپل قامان دوستان مور و پلار طول. مور خو می بیچاره ډیر ته ژړلی، د سیو پیرنه چې په زرها او پیری ژته ژړلی، هغه چې په ژړلی ما ته به هم ژړا راتله. بس ما د لاسه چې شی پوره نه و، وایم پخوا به پلار مې همیشه وخت چې زه تلم هرات ته ما ته ملته پیسې اوله کولی، 2-3 موټر مې اخیستل او تلم کابل ته، یا په کابل کې مې خرڅولی او مزار کې چې پلخمري کې په دغه ځای کې ما موټر خرڅول. نو سم ژوند مې کوه، داسې ژوند مې و چې ولکه د ښه خلکو ژوند داسې نه و. روش په دې عمل اخته شو، بس او موټر پیسې مال نور اعتبار باندې ونه کې چې ما ته راکړی وای. بربادي ژوند و، داسې ژوند نه خوشاله نه وم. پکې ډیر په مکتب کې ورته ویلی و د مشر زوی ته مې چې ستا پلار پوډری دی، ته ولې دلته اول نمره شوې؟ دای پورته شوی په خطکشی ولې په طراق باندې به منګه دیال از لره په توان ورکاغه تا ایمو پکور کی وسیوال روز می در ډیر باندې ګرونه ده بس همیشه وخت شغه ایمو پیاد کی ز ډیر کی خپه کیږي ما چې دا مثلا سابق تو څخل خپل اولاد ساته وس واقع د احساس کی چې ایمو پلار نشته ده چې مرشي خو ډیر خدای چې سړی وای افتخار پرې کوي وای زاس فلانګای مرشو تا دې 24 ساعت ورجنی چې یو نفر دی وګوري لاس کیلومتر کی دی پیژنې چې دا عملی دی د عمل کی پودر وی یعنی د پودر نه بد شي هیڅ شي نشته ډیر یو کثیف عمل دی ډیر یو بی غیرت عمل دی ډیر بی نومس عمل دی داسې فکر وکړ کله ماین ته شلو سوري او د باندې انفجار کی چې دا وی و حال خلاص دغه یو دو دی وخصه بیا بده زون تر خلاص نکی
د ازادي رادیو در نو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورسته بر اختر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا ده چې خدای دا د خپل کشرو له موتات کېدو څخه خبریږي سمدلاسه له درد سر را شین اوړي او جګړې ته چمتووالی نیسي مور یې په ورختایي او زاریو راګرځوي خو خدای دا د مور خبره نه مني او په قهر له کوره وځي دا چې خدای دا چیرې ځي او وروسته به څه پېښ شي دا به په یو ډرامه کې واورو
موری او موری چیری
دلتا راسه زویا دادی دا ور پا خونه کیه ما
موری نن را تا خانه کاری بیا خوب این گرد دا سر جنگ نوی کاری
نه زویا جور خواره قیچه نگی ویلی اغا لک تا دیر خوشینه ما
کم الک چا تا خوشینه
هی رور دی یادوام گل محمد ورز تر بولی رنگ جریجی بد خویه کیجی او د پخوا غوندې له کور سره مینه نه لري ټوله ورځ یا په خونه ننوتلې وي او یا هم پر بیابان ګرځي
هغه خو له وخته همداسې شی و خندا ته به یې چندان خوله هم نه جوړېده
خندا یې څه کوې اوس خو بیخي له هر څه خلاص دی دې نشې ملامات یې له هره کاره ایستلی دی
ته څه وایې مورې د څه شي نشه
د سګرټو څکول یې له تا او پلار څخه پټ کړې وه دا یوه میاشت کېږي چې پوډر یې شروع کړی دی
دا څه وایې ته څه پوښوې چې دی پوډر څکوي
نن یې کوټې ته ورننوتم چې ومې کتل په زرین کاغذ کې یو څه اچولې وه او څکول یې
دا ټول ستا له لاسه دي مورې که دې په اوله کې موږ خبر کړي وای اوس به په دې بلا نه وای اخته
ته اوس دا خبرې پرېږده زویه دا هلک د علاج غم وخوره
د دې تر علاج به مخکې
دوستانو زموږ د دې خبرونه په دې خاطر زندو چې یو اچل خبر مو هم د وسل کابل نه تر لاسه ک چې په کابل ښار کې د یوې درنې چاودنې غږ اوریدل شوی دی تر ډیره ګمان کیږي چې د کورنۍ چارو وزارت پوخانی ودانۍ ته څیرمه دا چاودنه شوې ده تر اوسه پورې نور جزئیات نه لرو په کابل کې زموږ خبریالان د جزئیاتو په راټولولو بوخت دي او په روانو خبرونو کې به نور جزئیات درته وړاندې کړو بیرته خپل عادي خبرونه ته راګرځو
زه له هغه چا سره وګورم چې زما ورورې په دغه بدبختي اخته کړی اوس یې ورسره معلومه
ده
والا کسال جانا ولې په منډو یې راو ګرځه څه خبره ده
پلاره نن خامخا ورسره سپینوم یا به ځان ور باندې مړ کړم او یا به پر ده باندې مور ګوره کړم
ولې څه خبره ده له چا سره دې جنجال کړی دی
زبیر یادوم وینه به ځمکې ته نه پرېږدم
کوم زبیر
هغه زموږ په کوڅه کې چې دوکان جوړ کړی د ده له خاطره مې ورور پوډرې شو
ګوره بچیا ته را وګرځه دای دې حل لاره نه ده سمه لاره به ورته پیدا کړو
زه باید د فساد دا بوټی له بېخه وباسم له کومې ورځې راهیسې چې زموږ کوڅې ته را کډه شوی ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي
ګوره زویه لکه سړه خوره د خلکو وهل او وژل ستا نه بلکې د حکومت کار دی
حکومت که دا کار کولی نو پخوا به یې کړی وای څه موده مخکې څو کسان د پولیسو اوضې ته ورغلو شکایت مو وکړ خو چا یې مخه ونه نیوله
ګوره بچیه پولیس په ثبوت پسې ګرځي کیدای شي اسناد به په لاس نه وي ورغلي
پلاره ته هم عجیبې خبرې کوې پولیس خپل ور سره شریک دي کنه چې د زمري زړه ورکړې ولا کنه شي مواد په دومره ښکاره خرڅ کړي
ګوره ته اندېښنه مه کوه دا ځل به زه داسې چاره وکړم چې بیا به ټول عمر سر راپورته نه کړي
سمه ده پلاره هر څه زه ته وایې
قومندان صاحب اجازه ده؟
راځه راځه جی صاحب اجازه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشی دغلته مخامخ پرې چوکۍ کینه.
قومندان صاحب خیرت خو څنګه مو راغوښتیم؟
له چا څخه چې تاسو شکایت کړی وو هغه مو نیولی دی، ته یې وګوره چې هغه کس دی او که نه.
ممتا خدای وهلی دی، د دې د لاسه زموږ د کوڅې ټول ځوانان په نشو اخته شول.
بیا به یې ونه ګورې، دا ځل مو 5 کیلوګرامه بېلابېل نشئی مواد هم ورسره نیولي دي.
قومندان صاحب هسې نه چې څه موده وروسته بیا خوشي شي؟
هېڅ امکان نه لري. دی به دا ځل داسې سزا ویني چې ټول عمر به عبرت وي.
کور مو ودان قومندان صاحب، ستاسو په صداقت هوسو به دا سیمه له فساد څخه پاکه شي.
دا زموږ وظیفه ده جی صاحب، که ستاسې غوندې د سیمې خلک له پولیسو سره مرسته وکړي په ډېره آسانۍ به د جرمونو مخه نیول کېږي.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.